Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د آزادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشری چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر اوف شه د یونام مرستیال هم دی غونډه ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چاري داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سلطنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشری مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د 2021 میلادي کال د اگست لمیاشتې راورسته چې طالبانو کابل نیولې دا د حواله لري د اروپای ټولنې د مرستو 28مه جوپه ده چې افغانستان ته یې استوي. په لسګونو پولنډیان پنشیر ته تللي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې پنشیر ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. په دې بیان کې د دې پولنډیانو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته هم تللې وه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلی شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېیمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې مشت ایران د بشری حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکاره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادی قایمی په یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همداراز اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشه کوي چې غږ غلی شي. د ایران حکومت په وروستیو کې درې معترضان د اصفهان په زندان کې اعدام کړل. په ایران کې د پولیسو په توقیف کې د ځوانې مهسا امینی تر وژلو وروسته اعتراضونه پیل شول چې امنیتي ځواکونو سخت وځپل او تر اوسه د دې اعتراض کوونکو 8 تنه اعدام شوي دي. او دراک نامتو سندرغاری تینا ترنر د دری اتیا کلونو په عمر مړه شوه. دا په امریکا کې زیږیدلې وه. د یو بزګر په کور کې سخت ژوند پیل کړ او یو بې ساری سندرغاری شوه. دراک موسیقي ملکه میرمن ترنر په 50مې لسیزه کې چې راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه له موسیقي سره یو ځای شوه. د دې شهرت په 80مې لسیزه کې اوج ته ورسید او له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په 80مې لسیزه کې ترلاسه کړي دي. میرمن ترنر پرون وروسته له یوې اوږدې ناروغۍ د سویس په کوزنخت ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د ناروی د نړیوال شورا رئیس وایي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې ښځو ته د کار کولو لارې چارې لټوي.
امیدوارم چې دا وعده پوره کی او په هغه وعده پښانه چې تر امرسانی پوری کار پرې روان ده.
له بلغاریا څخه د اتلس افغان ځوانانو جنازې هیواد ته راوړل شوې دي.
زمون کلیوال چې زاکر الله نومیږي ځوان هلک او د دې ځاینه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګی لاړ، دلته غواګانې او بزې خرڅې کړلې.
په کندوز کې ریکشا چلوونکي له دوه ګون چلند شکایت کوي.
وره چار سو وای مونږه چاوک ته نفشه کوي وروره، بس وای چاوک دې بار کېږي وروره، لاره بندېږي.
پاکستان یو شمېر نور افغانان له کراچی بند څخه خوشي او افغانستان ته دیپورت کړل. د پاکستان حکومت او پوځ غواړي چې د عمران خان پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن پنځشنبه ده، د 1402 لمریز کال د جوزا څلورمه چې د 2023 میلادي کال د میله 15 سره برابر ده. په افغانستان کې یو نړیوال مؤسسې هیله ښکاره کړې چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یو مهمه یو لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله مند چې په ټول افغانستان کې ښځې کارونو او نجونو او زده کړو ته ستنی شي، او دی به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند هیله مند دی چې په افغانستان کې به ښځې په مؤسسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو، او له هغه ځایه یې سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلاره په نهایي کېدو ده چې په مؤسسو کې ښځې کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ما ته وویل چې پر یوې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو ښځو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل شمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لنډمهاله لاره چاره ولټول شي چې ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي. ښاغلی ایګلاند زیاته کړه چې تمه لري چې راتلونکې اونۍ به په کندهار کې ښځې مؤسسو ته د کار لپاره ولاړې شي. د ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د ښځو د کار په ارتباط خبرې وکړي. د روټرز اژانس ته وویل که چیرته په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د ښځو کار ته زمینه برابره شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان ایګلاند ویلي وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران د هغو قوانینو تغییر ته په نږدې کېدو دي چې له مخې افغان ښځو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلاند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشي کوي افغانستان ته په دې نیت تللی دی چې طالبان وهڅوي چې ښځې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی، او لکه څرنګه چې ده ته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی، او هیبت الله اخونزاده هغه څوک دی چې د پروسږ کال په ډسمبر کې د ده په فرمان افغان ښځې له غیر دولتي مؤسسو څخه له کاره منع شوې. ښاغلی ایګلاند وایي چې ده د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې ښځې کولی شي چې تر ښځو پورې مرستې ورسوي، او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نشي کولی. ایګلاند زیاته کړه چې دوی د ډېر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تېرېدو دی، لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې، او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تیرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې، او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له ښاغلي ایګلاند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي د طالبانو مشران استدلال کوي چې له نړیوال مالي سیستم څخه د افغانستان ایستل، د پراختیایي مرستو بندول، د حکومت په رسمیت نه پیژندل، او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوي دي. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لري شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره له لیدو وروسته ویلي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې چې په څو ورځو کې به په کندهار کې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکوي. د طالبانو دا ژمنه به عملي شي. د پښتنه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي شینکی کډو خیل څخه کړی ده.
امیدوارم چې کوم خبر چې نشر شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوار یم چې طالبان بالاخره یو معقول منطقي تصمیم ونیسي او واقعا میرمن ته اجازه د کار ورکړي، دا نه تنها چې هغه مهرمن بل خپل حق څخه برخمن شي او مستر د خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دوی له خدمات څخه مستفید شي هغوی ته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا ده چې آیا دوی به دغه وعده پوره کړي که نه. امیدوارم چې دا وعده پوره کړي او په هغه وعدو په شان نه چې تر امرسانی پورې یا کار پرې روان ده، چې دا به یو واقعا دا به یوه ستره جفا وي. امیدوارم دا ځل تصمیم جدي وي او ښځې وکړای شي چې په کار باندې شروع
کړي. اغلې کړخې لکه څنګه چې تاسو هیله ښکاره کړه، ښاغلی ایګلند هم دا ویلي دي چې که چیرته په کندهار کې ښځینه کارکوونکې په ماسو کې کار پیل کړي، نو دی هیله لري چې په نور افغانستان کې به هم زمینه ورته برابره شي. څه فکر کوي چې که په کندهار کې دا کار وشو په نور افغانستان کې به هم دوی اجازه ورکړي، او که نور افغانستان کې اجازه اوس دوی نه ده ورکړي نو ولې یوازې کندهار؟
خو فکر کوم که چیرې کندهار کې شروع شي دا خپل د دې نمایندګي کوي چې په باقي ولایتو کې هم حق د کار لري، ځکه چې دوی خو نشي کولی چې یو تبعیضي چلند وکړي چې په یو ولایت کې یو څوک حق د کار ولري په بل کې ونه لري. بلکې که چیرې په یو ولایت کې شروع کړي، زه فکر کوم دا اوتومات تاثیر اچي په ټولو ولایاتو باندې، په ټولو مؤسساتو باندې، او دا کار په ټولو ولایتو کې به همزمان یو څه ځنډ وروسته به دوباره شروع شي.
طالبانو چې په پیل کې کابل ونیو، تر یو وخت پورې مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو کار کاوه، تا د تیر کال تر وروستیو پورې. لیکن مکتبونو ته د نجونو د تک بندیز له پیله هم شروع شوی و. په مؤسسو کې د ښځو کار به ستاسو په باور دې ته هم زمینه برابره کړي چې طالبان اجازه ورکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې مکتبونو ته لاړې شي؟
انتظار خدا کې که ځکه چې دوی له شروع نه هم ویلي چې موږ د دې لپاره کار کوو، موږ امادګیان نیسو، تخنیکي ستونزې دې باید رفع شي، شرایط موږ اماده کوو. که چې دوی او داسې دوی د دې ادعا کوي چې موږ امنیت راوسلی، د هر چا ژوند خوندي دی، نو بیا ولې دوی په دې کړنه کې پاتې راغلي؟ انتظار خدا کېږي چې باید هرچی عاجل افغان نجونو ته اجازه ورکړي چې دوه دوره د مکتب چې متوسطه او عالی ده اجازه لري تک پیدا کړي، او همدارنګه لوړو زده کړو دپاره، ځکه چې نه تنها چې دا د نجونو حق ده چې باید دغه څخه برخمن شي، بلکې دا د افغانستان د پیشرفت او د ځان بسیا کېدلو زامن باندې د باسواده ولس، خصوصا د میرمنو باسواده کېدلو په نتیجه کې پوي. نو غیر دغه نه زه نه تنها چې د افغان او میرمنو نجونو په حق کې زیاتې ده، زه فکر کوم که افغانستان لپاره د یو ستر خیانت دی که چیرې نیمایي نفوس د کار کولو نه او د پیشرفت د ترقي او باسواده کېدلو نه دوی بې برخې شي.
د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل به چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د هغو افغان ځوانانو جنازې هیواد ته راوړل شوې چې نږدې درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې په کانتینر کې مړه شوي وو. د هغوی جنازې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغو ځوانانو کې یو هم د کونړ شیګر ولسوالۍ اړوند د لچی کلي اوسیدونکی 19 کلن ذاکر الله و. هغه په یو شخصي پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي د لومړي کال محصل و. د کلیوالو او خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزې له تحصیل لاسونه لنډ کړل او له هیواده وتلو ته اړ شو. د همدې کلی اوسیدونکي او د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي راډیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانتینر کې زمونږ تلس هیوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمونږ کلیوال چې ذاکر الله نومیږي ځوان هلک او د دې ځای نه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګی لاړ. دلته یې غواګانې او بزې خرڅې کړلې. حتی دا چې دغه حال چې زما نږدې کلیوال نیم نړ پټه لر هغه متخرس کو دغه سه تلړ او ولته شهید شو. نن دا غوز ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټي غوا وضو او نور شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د ښه ژوند په نیت اروپا ته روان شوی و. د هغه په څیر په زرګونو افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله همدې کارونو او پر سختو لارو تک ته اړ شوي دي چې ډېر لږې خپل هدف ته رسیږي او زیاتې د ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحداتو او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې د یونان په سمندر کې ایټالیا په سمندر کې ډېر زموږ دغه ځوانان د بیروزګارۍ او بیکارۍ د وجې نه او د غریبۍ د غربت د وجې نه روان دي او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینواری د ذاکر الله د تره زوی دی. وایي هغه پوهنتون او درس ویلو سره زیاته مینه درلوده خو اقتصادي ستونزو ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. اړ شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواری په وینا چې ذاکر الله له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېده. هلته یو ترکي سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه خو مزد نه ورکولو. نو کورنۍ اړ شوه چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره یې د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیې نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو د نهو میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدا لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي غواګانې بیزې دا خرڅې کړي. د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدورۍ لپاره ولیږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپارو. اخر هم د اکسیجن د ختمېدو له امله په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه اتلس جسدونه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپلې کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشټوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدوري او د خپلې راتلونکي د خوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختې او مرګونې لارې انتخابوي. چې زیاتې د غلو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او د مرګ تر حده یې رسوي.
له بلې خوا د پاکستان له کراچۍ محبس لسګونه افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته بیرته استول شوي دي. هغوی هم په دې تور نیول شوي دي چې بې اسنادو پاکستان ته تللي دي. راپورونه وایي چې لا هم په پاکستان کې د هغو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري چې قانوني اسناد نه لري. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په راپور کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د مای په څلیرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په د نورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو شي کومه یوه لړۍ روانه وه، هغه لا دوامداره ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشي شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړې وي. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول څه کم شوي دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلې دي چې خزي او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بندي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشالې ډو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین او پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غستر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټوله چې دی د ماجر کیمپ خلک دي ټوله غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نسی برابر ولای الته پولیس والا ونسی پولیس والا نور تنګي سره.
د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان حکومت او پوځ غواړي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پر ګوند بندیز ولګوي او عمران خان له سترې محکمې غوښتي چې پاکستان وشغوري. د دې موضوع جزئیات احمد شبر باندې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي حکومت پر دې غور کوي چې د پخواني سر اعظم عمران خان پر ګوند تحریک انصاف بندیز ولګوي. خواجه آصف د تحریک انصاف ګوند غړي تورن کړي دي چې د دولت پر تاسیساتو یې بریدونه کړي دي چې له دې سره په دغه اټومي هیواد کې سیاسي کړکېچ نور هم پسې ژور شي. عمران خان بیا پرون ناوخته په یو ویډیو پیغام کې له خپلې دې غوښتنې په شا شو چې وار له مخه انتخابات وشي. ده وویل چې یوه کمیټه به جوړه کړي چې له حکومت او پوځ سره خبرې وکړي او دا سیاسي بحران پای ته ورسوي. عمران خان په ورته وخت کې پر سترې محکمې شخ وکړ چې پاکستان وژغوري.
سپریم کورټ کې جج صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے.
دستری محکمه محترم و قاضیان و ملت تاسو دسترګي په لار دی. تاسو یو والی دی ملت لپاره ډیر مهم دی. دا تاسو دند د چره هواد دیموکراسي لپاره ودری شي. دا تاسو لپاره مهم ده چې دا هواد وښوري چې یو مخ د ځنګل قانون پکې حاکم دی او دا هواد د نابودی په لور درومي. کچرته د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له کمیټې سره د خبرو لپاره سر اعظم شهباز شریف موافقه وکړه نو د اسوسییټډ پریس اژانس په باور ممکن په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ لږ را کم شي. عمران خان تیر کال د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د ائتلاف له لوري له صدارت لری شو او پارلمان دنه باور رای ورکړه. دی وایي چې شریف او د پاکستان پوځ لاس یو کړ او له ده څخه یې واک واخیست. دا ادعا پوځ او شاغلی شریف رد کړی ده. د روانې میاشتې په پیل کې عمران خان وروسته تر دې د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې ده د آیسا یو جنرال تورن کړ چې ده د وژلو نیت لري. د عمران خان تر نیولو وروسته ده د پلویانو مظاهرې وکړې او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. د دې ګډوډیو پر مهال یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه شول او ځینې دولتي ودانۍ وسوسېدې. عمران خان وایي چې د دولتي او پوځي تاسیساتو په ویجاړېدو او سوسېدو کې ده د ګوند غړي لاس نه لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په استانبول کې وویل چې تر دې دمه د تحریک انصاف پر ګوند د بندیز پریکړه نه ده شوې خو پر دې مسلې خبرې روانې دي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورسپانې کابل ته بلغاریا د هغو اتلس افغانانو د جسدونو د لیږدولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې په فبروري میاشت کې په هغه هیواد کې په قاچاقي توګه نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. بلغاریایي چارواکو د دغو افغانانو جسدونه پلازمېنې سوفیې ته نږدې د یوې لویې لارې تر څنګ په یوه پټه خونه کې موندلي وو. د بلغاریا د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر دا په دې هیواد کې د کډوالو اړوند تر ټولو خونړۍ پېښه یاده کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ یا احمد د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کلي چې د اتلسو افغانانو جسدونه د چهارشنبې د ورځې سهار هیواد ته د آریانا افغان هوایي شرکت په ذریعه را انتقال شول. د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په اولسمه نېټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفیې نورو اروپایي هیوادونو ته په لاره په یوه کانټینر کې د تنفس د کمښت له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. فارن پالیسي خپرونې اوس وخت دی چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. تر سرلیک لاندې د یو مطلب د پیل په کرښو کې ویلي، د امریکا د ډیپلوماتیک حضور نشټوالي واشنګټن د بېوسۍ له حالت سره مخ کړی او په کابل کې سخت دریځې پیاوړې کړي دي. دغه مطلب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پخواني سفیر او د اتلانتیک شورا څېړونکي جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA پخواني چارواکي ډګلاس لندن چې د ګمارونکي په نوم د جاسوسۍ او د امریکا د جاسوسۍ د ورک شوي هنر په نوم یو کتاب هم چاپ شوی په ګډه لیکلی او فارن پالیسي د سیشن بی د ورځې په ګڼه کې خپور کړی دی. لیکوالانو ویلي چې متحده ایالات باید له ډیپلوماتیک پلوه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دوی ویلي د پخواني افغان سفیر او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د مشر په توګه ورته د دې خبرې کول اسانه نه دي، خو زیاتوي که دا کار وشي د ډیرو لپاره به یو دردناکه خیانت وانګیرل شي. خو بدل څه دی؟ افغانستان پریښودل شي چې یوه خطرناکه ګوښه شوي سلطنت ته سقوط وکړي، او که هلته بصیرت نه وي او پیښو ته د لوري ورکولو لپاره د نفوذ وسیلې نه وي، دا به د ټولو لپاره د نورو ناوړه پایلو په معنا وي. فارن پالیسي د امریکا لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو موضوع داسې مهال راپورته کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشنبی په ورځ وویل چې د طالبانو لپاره به تر هغو چې په هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکوي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په واشنگتن خبر اعلان ته وویل، موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. د هغې په خبره طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. میلر ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ټویټر، یوټیوب او همدارس ویب سایت کې موندل شئ. آزادی رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوه ګونی چلند شکایت کوي. دوی وایي چې د ترافیک او ترانسپورت ریاست مامورین له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی ادعا کوي چې دا پیسې د دولت د عوایدو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي.
د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل، سره له دې چې دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د ښار منځ ته تګ راتګ نشي کولای. نصرالله چې په کندوز ښار کې رکشا چلوي، هغه وایي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکړي نو بیا په ټول ښار کې کار کولای شي، خو که چا پیسې ورنه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللای.
که څوک د ترافیکو او ترانسپورت مامورینو ته پیسې ورکوي او یا واسطه ولري، هغوی د ښار چوک ته تللی شي او له هغه ځایه سورلۍ پورته کولی شي. څوک چې پیسې نه ورکوي او واسطه نه لري چوک ته نشي تللی. تاسې خپله وینئ، زه یې راوګرځولم او هغه نورې رکشاوې خوشې کړلې.
د کندوز ښار یو بل رکشا چلوونکی اعلی داد وایي، که څوک د ترانسپورت او ترافیک کارکوونکو ته پیسې ورکړي د ښار له هر ځایه سورلۍ پورته کولی شي.
او کوم مریض شي خوشی کوي نو زوره چار سو وایي مونږ چوک ته نه خوشی کوي وروره، بس وایي چوک کې دوی بار کېږي، روغه لاره بندېږي، مونږ به قطار کې درېږي، ولې لاره به بند کړو.
د رکشا چلوونکو په وینا که څه هم دوی په وار وار په دې اړه اړوند چارواکو ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه پورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه نه ده نیول شوې. یو رکشا چلوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل،
تاسو وینئ یو شمېر رکشاو ته اجازه ورکوي چې له لومړي کمربند څخه مخ ته ولاړ شي، خو موږ ته اجازه نه راکوي چې چوک ته ولاړ شو. که څوک پیسې ورکوي او یا واسطه لري ټوله ورځ پیری وهي او موږ د ورځې دوه پیری هم نشو وهلی.
د کندز د ترافیک مدیریت د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري. د یاد مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وایي
د ښار په 4 کمربندونو کې ریکشاوې په دې خاطر درول کیږي چې زمونږ ښار وړوکی دی او که ټولې ریکشاوې ښار کې تګ راتګ وکړي ښار کې بې نظمي رامنځته کیږي. زمونږ پرسونل له هېڅ چا پیسې نه اخلي او موږ دا ادعاوې ردوو.
د کندوز یو شمېر ښاریان هم د ریکشا چلوونکو د خبرو په تاییدولو سره وایي چې په ښار کې د ترانسپورتي منظم سیستم نشتوالي له امله هر کال په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې پر ځای